دونکو شیبه وروسته 25 دقیقه بحث پیلېږي چې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی پکې څیړل کیږي. خو لومړی خبرونه. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ور معرفي شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. ترکیه د سوریه د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل روسیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی. سالومي زورابیش ویلي چې په خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه بېګا د خلکو مظاهرې تت پره کړې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې سبا خپله درېیمه مسابقه د نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته او پرون یې دوهمه لوبه سریلانکا ته وبایلله.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث ته شرغ لسته. السلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تېره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تېره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ غوث جانواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مارج. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جانواز صاحب، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځایه چې لیدل کېږي او
د ازبکستان د مشرتابه د کرنو څخه مونږ دغه نتیجې ګیری کولی شو چې ووایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدا د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي، بې له شکه په مختلفو ساحو کې، کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورټ سره کولی شي د 15 ورځو خاطر لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري، نورو ارسو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارت یو معاون چې اداري معاون د چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی مغز زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلي دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده صالح صاحب محترم، چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکولو ته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهېږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبی آسیا سره. وی ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خود چا منتظر نه کیږي خپل توسعه د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي.
ډېر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې یو هیواد تبعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پریکړونه نقش او رول مونږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کړي، اړیکې راجوړې کړي او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت هیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریونه زیاتو کلونو کې کړي دي. اسلامي امارت د 15 کسیز هیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولیده. مونږ د پدې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې طالبانو یو ستر هیات هلته حضور درلوده. هغه اته کسیز هیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعې د افغانستان یا منافعو المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولی سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیزو مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه له هغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یا د هغوی په رهبري کې کټول نه، خو ډېری په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هېواد د آبادۍ، د دې هېواد د سیالتوب، د هېواد د یو ستاندرد نظام په جوړولو کې ونډه واخلي، مګر دوی ناکامه راغلي دي. متاسفانه داسې یوه پاکه پالیسي په دې وروستیو دریو نه زیاتو کلونو کې موږ په افغانستان کې پیدا نه کړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، له سره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې داسې یاد کوم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزنډوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړه چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې تړلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوې دوسیې چې مستند شوې دي د رسنیو د کارکوونکو په پاکله باندې، دا خپل یو لوی خبره ده او چې نړۍ او همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، ډېر نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې. زه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته رایادې کړم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ، هلته د لسن نه وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کېږي، په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولیده یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورته سو او د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، که هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتوالی ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول. زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم، اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان و سنیان و دکه اوس چې په کورم ایجنسی کې هم دغه جګړې اور اخیستی ده، د هندو تباران و حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یوه حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له هغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې هلته په افغانستان کې و، د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بینټ دې مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلی ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لیوی خو سرپرست اداره هغه څه مسئولیتونه او دند چې په غاړه درلودي هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي، او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهېږم که اجازه راکړئ زه به یو ټکي ته اشاره وکړم، هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کېږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرسته اداره په رسمیت نه پېژني. هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوحې دغه هوکړه سرته ورسېدله ټولې مادې اجرا نه سولې، یعنی نقص سولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل، اول ته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازۍ په افغانستان کې د سیاسي لحاظه ټولنیز لحاظه صورت نه مومي، تاسو دغه هیواد مونږ په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پېژنو. ځکه دغه ډله په هر سټیج کې منډې وهي، ناظر ده، کینی، مګر غږ یې څوک نه اوري.
کور ودان جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څه موده مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یوه حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو، څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل دپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوئ چې د دغو کسانو بحثونه له طالبانو سره پر څه راټول وه؟
عمدتاً خو هر استازی د هر هیواد چارواکی، که هغه امنیتي چارواکی دی، که هغه ملکي چارواکی دی، ډیپلوماتان دي، او چیزی خو مشخص موخی لري، او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو د اجرا کولو دپاره، د هغې په اړه د خبرو اترو دپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسی دی، که هغه امنیتی نظامی دی، استخباراتی دی، عمدتاً هدف همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاسوس سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکي به وایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً غږېږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایل. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی با په افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کرد، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملی توب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام را منځته کېدل دې ته دوی زړه نک، دوی په دغه اکتفا وکړه چې مونږ هستو، مونږ په زور نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې پیشکاري شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یې عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي، او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي، سبا اوسېږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې راشم او هغه تاسو واسه چې پښتنې ته چې دا هیوادونه کمې موخې دي. خو تاسو نه تاسو وګورئ چې د روسیې فدراسیون د هماغه زمیر پابولوف نیولې تر سرګي شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی او هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي هغه دا چې د طالبانو غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغه یو قرارداد مونږ سره امضا کړي، یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک کړي. او د سزین نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور یعنی عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دی که د دفاع وزیر دی او نور چارواکی دی، وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور می هدف دی، وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېر په همدغه باندې بیا نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامی امنیتی اړخ نه اقتصادي برنامه نګو، دوی د افغانستان د پاره په ډېر خوشحالۍ سره وایم هیڅ نوه اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري، او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره، ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري، همغه د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني. آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم، بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه، د قانون طرحه مسوده چې ویل یې له خپل هغه دولتي دوما ته، یعنې چې زموږ استاسو همغه ماده کې ولوسی جرګې کېږي، دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لیرې کېږي، خو که هر وخت بیا لازم وګڼله بېرته به یې داخلوي. نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکمه ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي، او په یوازې توپ هیڅکله نه کوي دا کار. کیدای شي که وضعیت تغییر وکړي، مشروعیت رامنځته شي، مسؤلیت رامنځته شي، پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده، په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هیوادو مشترک تصمیم ونیسي، خو دوی دې هیڅکله انتظار نه لري چې کوم هیواد داسې یوازې راشي او دوی دې په رسمیت وپېژني. عین خبرې د چین هم ده، تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره، پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه، دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي، وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو، دلته به موږ هغه کوو، نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو، اما کومه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه، فقط خبرې دي، وعدې دي، هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي، او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لپاره ترلاسه نه کړي، تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت لري، عواقب لري، پایلې ولري، تر هغې مخته نه ځي.
ډېره مننه مارد صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پېژندنې هڅه کوي، او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پېژني خو په خوله نه وایي، په واقعي معنا د رسمیت پېژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې هم یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي. ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښوده او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی، نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ. ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حداقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې، قراردادونه، پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو. هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل شي، هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتې دي. داسې نه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتي، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې لاسلیک شوی و، چې حتی د شوروي یا د روسیې د امپراتورۍ هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاسلیک سو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګورې دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کېږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسی له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتک سیمې ته او افغانستان ته، دا له ټوکو ډک نه و، ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره یې وکتل، له امنیتي ارګانونو سره یې وکتل. بیران خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت به نړیوال رسمیت ته لاره خلاصه کړي او هیواد به د آبادانۍ خواته لاړ شي.
ډېر مننه ښاغلی معارج. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه وه پخوانی ډیپلومات غوس جنباز، دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین معارج. له اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.